وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو تود هرکلی کوو. په دې خپرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره د افغانستان په راتلونکي او نوي حکومت کې د ښځو په ونډې یو ګردی میز هم لرو، خو په سر کې به د افغانستان کورنۍ خبرونه واورو.
افغان دولت د امریکا د نوې ستراتیژي د پلي کولو لپاره ځینې سپارښتنې کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملکی هلو ځلو پر څرنګوالي نیوکه وکړه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست د افغانستان په حق له د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او د هغې د پلي کولو لپاره یې خپل تیاری څرګند کړ. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر خبره کړې، راغلي چې د ملکي خلکو د سر او مال ساتنه، د سولې او پخلاینې ملاتړ، د تروریستانو د بریدونو مخنیوي، د سیمه ییزې ستونزې په بڼه له تروریزم سره مبارزه، د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د قانون د ښه پلي کېدو په مقصد د مربوطه ادارو قوي کول، د ښو خدماتو رسول او د اقتصادي ودې ملاتړ هغه موارد دي چې باید په پام کې ونیول سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان دولت د دې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره خپل نظریات مخکې هم له متحده ایالاتو سره شریک کړي وو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ملکی هلو ځلو پر څرنګوالي نیوکه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د رغونې ملکی زیارنونو کې همغږي نشته او باید چې ښه سمبال سي. ریچارډ هولبرګ په بروسلز کې وویل چې په داسې حال کې چې پوځي زیارنونو په متحده توګه روان دي، د افغانستان د رغونې لپاره د ملګرو ملتونو د بیلابیلو حکومتي ادارو، غیر دولتي موسسو او نړیوالو سازمانونو هلې ځلې جلا جلا ترسره کیږي. د ویل چې د امریکا حکومت په دې باور دي چې دغه زیانونه باید همغږي سي. ریچارډ هولبرګ دا خبرې په بروسلز کې د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې کړې دي. د امریکا لوړ رتبه چارواکي څرګندوي چې واشنگتن په کوم خاص پلان مقید نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خامخا پیلوي. دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته پرنو وویل چې امریکایي مشران به د راتلونکي کال په ډسمبر میاشت کې د اوزا جاج اخلي او دا به ټاکي که چیرې د امریکایي ځواکونو لخوا افغاني ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال شرایط برابروي. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره دغه تړون اړیکې څیړي. د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې خپل دوه ورځنی غونډه پیلوي چې د هغې په ترڅ کې د افغانستان وضعیت څیړي او له روسیې، اوکراین او ګرجستان سره د ناتو د اړیکو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د ناتو او اوکراین د کمیسیون په یوه جلسې پیلیږي او له هغې وروسته د ناتو او ګرجستان کمیسیون جلسه کوي. ناتو وایي په نننۍ غونډه کې به د ګرجستان او اوکراین د هغو زیارونو د پرمختګ جاج باخیستل سي چې له دغه تړون سره د یو ځای کېدو لپاره ترسره کیږي. دغه راز سیمه ییز امنیتي مسایل هم څېړل کیږي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې درې سړي تښتونکي او غله یې نیولې. د فرا د ملي امنیت یو چارواکي چې د نوم له شولې ډاډه کول وویل چې دغه کسان یې د نو بهار په سیمه کې نیولې او د دې ولایت چارواکي وایي چې د شهر کوهنه په سیمه کې یو مین له منځه وړي چې زیان نه لري. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته واورئ.
د امریکا دفاع وزیر له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته کمه او بې اهمیته وګڼله. رابرټ ګیټس د امریکا د سنا مجلس پوځي کمیټې ته پرون وویل چې متحد ایالات د افغانستان په لویدیځ کې د ایران د لاسوهنو شواهد او دلایل لري او دا چې ایران له وسلوالو طالبانو سره نسبتا کمې او بې اهمیته مرستې کوي. ګیټس وویل چې ایران په خپلو فعالیتونو کې ځکه له احتیاط کار اخلي چې له یوې خوا غواړي له افغانانو سره دوستانه روابط ولري، خو دا هم غواړي چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تاوان ورسوي. پاکستان له واشنگتن غوښتي دي چې له اسلام آباد سره نږدې همکاري وکړي، هسې نه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی پاکستان باندې ناوړه تاثیر ونه کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وړمه ورځ افغانستان ته د 150 نورو امریکایي عسکرو استول اعلان کړل. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې افغان حکومت به د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره خپل هیڅ ډول زیار او همکاري ونه سپموي. بلخوا وسلوالو طالبانو وویل چې افغانستان ته د نورو عسکرو استول به یوازې د طالبانو تصمیم قوي کړي. اوکراین او برازیل اعلان وکړ چې په ګډه یو توغندی فضا ته استوي. دغه اعلان پرون په کیف کې د برازیل او اوکراین د جمهور رئیسانو د غونډې په مهال وشو. دواړو هیوادونو وویل چې دوی پلان لري د سیکلون څلور په نامه یو توغندی په ګډه جوړ کړي چې تجارتي سپوږمکۍ مدار ته ورسوي. ټاکل شوی ده چې دغه ډول لومړی توغندی به راتلونکی کال په برازیل کې فضا ته واستول شي. رپورټونه وایي چې برازیل تیار دی چې د دغې پروژې د ترسره کولو لپاره اوکراین ته پور ورکړي. د برازیل جمهور رئیس لویز اوناسیو لولا دا سیلوا وویل تمه لري چې راتلونکی کال د خپل جمهوري ریاست د دورې له پای ته رسېدو مخکې د دغه توغندي د توغولو اډه پرانیزي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن د تلیفون له لارې د خپلو هیوادوالو پوښتنو ته ځواب وایي. ولادیمیر پوتین له تیرو اوو کلونو راهیسې هر کال د خپلو هیوادوالو د پوښتنو د ځوابولو داسې مناسبت لري او سږکال یې اتم دی. تیر کال ولادیمیر پوتین د اویاو پوښتنو ځواب ووایه. دغه پوښتنې د بیکارۍ، پوځي اصلاحاتو او نورو مسایلو په هکله وې چې پوتین د دریو ساعتونو په غونډه کې ورته خپل ځوابونه وړاندې کړل. جمهور رئیس دمیتری میدویدیف تر اوسه داسې کوم ډول تلیفوني پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ولادیمیر پوتین له 2000 کال تر 2008 کال پورې د روسیې جمهور رئیس و چې تیر کال یې دمیتری میدویدیف ځای ونیو. داود دې مهال مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د دې خپرونې په پاتې برخه کې دا رپورټونه لرو. د امریکا لوړ پوړي چارواکي وایي چې واشنگتن په دې مقید نه دی چې 13 میاشتې وروسته به له افغانستان نه د خپلو قواوو ایستل خامخا پیلوي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په پاکستان کې د تروریزم ضد د مبارزې له یو کارپو سره مرکه هم درته وړاندې کړو. نن د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو غونډه د روسیې د سان پیټرزبورګ په ښار کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات هم پکې برخه واخلي. په اړه یې له مسکو رپورټ درته وړاندې کوو. د کابل او هرات ترمنځ د لویې لارې د سفر په اړه هم یو رپورټ لرو. که وخت نور مهم رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په وروستي نمایي کې په نوي حکومت کې د ښځو په ونډې یو بحث لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو د امریکا لوړ رتبه چارواکي سرګندوي چې واشنگتن په دې مقید نه دی چې 13 میاشتې وروسته به له افغانستان نه د خپلو قواو ایستل پیلوي. سلطان محمد سرور د دغه خبر نور تفصیل در وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته وویل چې امریکایي مشران به د راتلونکي کال په دسمبر میاشت کې د حالاتو جاج اخلي او دا به ټاکي که چیرې په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د افغاني ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال وباله شرایط برابر وي. ګیټس وویل که چیرې امنیتي وضعیت ډیر مشکل وي، امریکا به افغانستان یوازې پرې نږدي.
The president's new strategic concept aims to reverse the Taliban's momentum.
د جمهور رئیس د نوي ستراتیژیک فکر هدف دا دی چې د طالبانو زور او قوت کم کړي او افغانانو ته د دې زمینه برابره شي چې د خپلو امنیتي ځواکونو او حکومت ظرفیت تر کافي اندازې لوړ کړي چې هیواد کې آرامي او ثبات راشي. موږ به خپل منابع هغو سیمو ته زیات متوجه کړو چې ګواښونه پکې ډیر دي او پوځي او ملکي زیانونه به یو ځای پرمخ بیایو.
We will focus our resources where the population is most threatened. and align military and civilian efforts accordingly.
دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته وویل چې امریکا په دې مقیده نه ده چې د 2011 کال په جولای میاشت کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتل خامخا پیلوي. هغې خبرداری ورکړ که چېرې افغانستان په یو ناکامه دولت بدل شي نو د امریکا ملي امنیت به له ګواښ سره مخامخ شي. زه فکر کوم داسې یو ناکامه هیواد چې بشپړ بې قانونه وي، تیرورستانو پکې ځای نیولی وي، په خاصه توګه داسې تیرورستي تشکیلاتو چې القاعده یې په سر کې وي د امریکا امنیت ته یو مستقیم ګواښ متوجه کوي. رابرت ګیټس او کلینتن دواړو وویل چې دوی تمه لري چې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت به په دې پوه وي چې امریکایي ځواکونه به تل په افغانستان کې نه وي پاتې او افغان چارواکي باید د فساد ضد او ښې دولتدارۍ په برخه کې پرمختګ وښیي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وړمه ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره 1500 نور عسکر افغانستان ته استوي څو دې ته لاره اواره شي چې د 2011 کال جولای میاشتې پورې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل پیل کړي. افغانستان ته د 1500 نورو امریکایي عسکرو په رسیدو سره به په دغه هیواد کې د امریکایي قواو شمیر 1500 عسکرو ته ورسیږي.
و موریدل چې د امریکا لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگټن په دې مقید نه دی چې د 13 میاشتې وروسته به له افغانستان نه د خپلو قواو ایستل خامخا پیلوي. په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې په چارو کې د نظر خاوند او کارپو خادم حسین عامر وایي که امریکا د افغانستان ګاونډیان له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې خپل ملګري کړي او د جګړې پر ځای له قومي جوړښتونو سره د تړون پر بنسټ د خبرو له لارې د تروریزم د له منځه وړلو هڅه وکړي نو امریکایي ځواکونه به له 13 میاشتو مخکې له افغانستانه د وتلو جوګه شي. په اسلام آباد کې له ښاغلي عامر سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به په سیمه کې د تروریزم په له منځه وړلو کې څومره اغېزمنه وي.
خادم حسین عامر صاحب، باراک اوباما چې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، ستاسو په نظر د امریکا دغه نوې ستراتیژي به په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې څومره مثبت رول ولري؟
داسې ده چې تر څو پورې چې د پالیسۍ تعلق دی یا د افغانستان ته د نورو فوجونو راستولو تعلق دی، نو زما په خیال چې یو خبره خو په دې کې دا ډېره امکان لري چې د طالبان په کوچ کم دی یا هغوی سره د القاعدې چې کوم نیټورک دی د هغې ماتولو کې به دغه فوج شاید چې مرسته وکړي او د هغې د نتیجې په طور به د افغانستان کې دننه د ریاست د تعمیرینو دپاره لار هوار شي. زما په خیال چې تر څو پورې د ریاستي ادارو جوړښت په افغانستان کې نه شوی، زما خیال په دې باندې اوباما انتظامیه ښه خبر شوې ده، تر اوسه پورې د افغانستان نه د امریکې د اگزیټ پالیسۍ هغه صورتحال نه شي جوړېدی.
خادم حسین عامر صاحب، د افغانستان لپاره خو دوی د 1500 نورو امریکایي سرتیرو د رالېږلو پرېکړه وکړه، خو دوی دې ته اشاره کړې ده چې د القاعده ډلې غړي او وسلوال طالبان لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. څه فکر کوي چې له پاکستان سره یوازې مالي مرسته به وکولی شي چې په سیمه کې دغه ترهګري یا دغه وسلوال خلک له منځه یوسي؟
د وسلوالو د نیټورک په اړه چې که تاسو وګورئ په دې ټوله سیمه کې تر څو پورې چې دغه نیټورک نه مات شوی، تر اوخته پورې د امریکې یا د پاکستان یا د افغانستان یا د ایران یا ایون د روس د سلامتیا چې کومې مسلې دي هغې حل کېدل ګران دي. او په نیټورک کې دا خبره ډېره زیاته اهمه ده چې تر څو پورې هغه ځایونه نه ختم شوي یا هغه مرکزونه د منځه نه وړی شوي کوم چې په اصل کې په افغانستان کې هم دننه او پاکستان کې هم دننه د جنګ یا د فساد یا د ترهګرۍ یو فضا جوړه کړې ده، تر اوخته پورې دا نشي کامیابېدی. زما په خیال چې دا خبره اگر چې ډېره اهمه ده چې پاکستان سره د مالي مرسته وشي، خو په دې سره سره دا خبره هم ډېره اهمه ده چې پاکستان او د پاکستان اسټابلیشمنټ په دې راضي کړی شي چې د هغې کوم جایز مفادات دي په سیمه کې هغه د نان سټیټ ایکټرز یا د غیر ریاستي تنظیمونو د مدد نه بغیر هم پوره کېدی شي، او که دې کې ورسره نړیوال هیوادونه مرسته وکړي، زما خیال چې د پاکستان اسټابلیشمنټ په دې ډېر زر پوه شي، ځکه چې کوم مرکزونه دي دلته پرېښي دي، نو هغه مرکزونه یا هغه نیټورک په خپله اوس پاکستان لپاره هم لویه خطره جوړه شوې ده.
څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ترهګرۍ بشپړ جال یا نیټورک له منځه وړل پکار دی، امریکا خو په دې حصه کې جدي یا سیریس ده، څه فکر کوي چې پاکستان تر اوسه پورې لا په دې برخه کې مخلص نه دی، جدي نه دی چې دا ترهګرۍ په سیمه کې له منځه ولاړه شي که څنګه؟
زما په خیال ویل چې د پاکستان د اسټابلیشمنت کې یو ایسا اوس هم دا سوچ کوي چې گویا کې دی د غیر ریاستی تنظیمونو چې کوم نتورک دی چې کوم په مختلفو حواله د انټرنیشنل جهادیسټ بین الاقوامی نړیوال جهادي نتورک سره تړلې یو خبره ده د هغې د استعمال په ذریعه د خارجه حوالو باندې خپل مفادات اثرولی شي خو دې سره سره د پاکستان کې دننه د انټلیجنس په غاړه هم د میډیا په غاړه هم او په اسټبلیشمنټ کې دننه هم دا یو سوچ په کلار رزونی کړی دی چې که چېرې مونږه د خارجي مفاداتو اصلولو دپاره د نړیوال هیوادونو سره د سیاسي تړون په حواله خبره په مخکې بوزو نو هغه زیاته فایدناکه ده په نسبت دا چې مونږه غیر ریاستي تنظیمونو ته لار ورکوو چې هغه بیا انټرنیشنل جهادیس نتورک سره تړلي دي او هغه پخپله د پاکستان د افغانستان د ایران او د هند ریاست ته لویه خطره ده زما په خیال چې د پاکستان اسټابلیشمنت تر څو پورې په دې خبره مکمل رضا شوی نه تر په دې خبره رسیدلې نه چې د خارجي مفاداتو اصلولو دپاره د غیر ریاستي تنظیمونو استعمال لویه خطره کېدای شي مستقبل کې پخپله پاکستان دپاره تر هغه وخته پورې ماته نه ښکاري چې د نړیوال جهادي نتورک چې کوم دی بشپړ جال چې کوم دی دغه د منځه یوړلی شي
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري څه موده مخکې ویلي وو چې افغانستان ته باید نور امریکایي د ناټو واکونو سرتیر راولېږل سي خو د بارک اوباما یا د امریکا له دې نوې ستراتیژۍ سره د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی اندېښنه څرګنده کړې ده چې له دې سره به سوال طالبان له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو او یا هم بلوچستان ته راوړي د دوی دغه اندېښنه تاسو څنګه ارزوئ آیا د دوی د اندېښنه پر ځای ده
زما په خیال دا دی چې کوم اندېښنه دي وایي دی یو ډېر لوی تضاد پروت دی یو تضاد خو دا دی چې دی وایي چې د امریکي فوجي عملیات یا د آیسټاف یا د نیټو فوجي عملیات په افغانستان کې دننه د پاکستان سرحدي علاقو ته بالخصوص د پښتونخوا سیمې ته د شمالي بلوچستان ته مسله جوړې شي خو زما په خیال چې دا مسله په پښتونخوا کې یا په فاټک کې یا په شمالي بلوچستان کې د امریکي د فوج د راتګ نه مخکې هم موجود وه اوس هم موجود ده او د امریکي فوج لاړ شي نو هم به موجود وي نو دا خبره خو باید چې د تضاد نه لرې کړی شي یو غاړې ته خو د پاکستاني اسټابلیشمنټ دا خبره کوي چې امریکا دې نه لاړ شي نو آیا کې ګویا کې دلته به د ترهګرۍ دا ټول بشپړ جال ختم شي یا د منځه وړل شي بلې غاړې ته هغې دا وایي چې امریکا که دې نه لاړه نو ډېرې لوی مسلې به را پیدا شي په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر دا دواړه خبرې د یو بل متضاد خبرې دي یا په یو وخت کې یو خبره صحیح ده یا په یو وخت کې دا بله خبره صحیح ده زما په خیال چې د کوم بشپړ جال خبره مونږ کوو په هغې کې دا ټول څیزونه د مخکې نه موجود دي د 80s راواله تر 90s پورې د 90s راواله تر اوسه پورې دا موجود دي دا په دې اړه نه لري چې د امریکي نور فوجونه یا د امریکي جنگ په افغانستان کې تر کوم حده رسیدلی دی زما خیال چې دا په دې دا اندېښنه څه دومره لوی په دې حواله نه لري
خادم حسین صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده بارک اوباما دا هم ویلي دي چې د 2011 کال له جولای څخه یعنې 13 میاشتې وروسته به که په افغانستان کې یا په سیمه کې ترهګري دوی وځپله نو دوی به خپل پوځونه له دې ځای څخه وتل پیل کړي څه فکر کوي چې آیا په دغه 13 میاشتو کې به دوی خپل هدف یا ټارګټ ته ورسیږي
دا امکان لري که درې سیزونه وکړی شي د بارک اوباما د امریکي انتظامیه او بالخصوص د یورپي یونین خلک سیمه ییز نظر ولري دې ټول مسلې ته دې ټول شخړې ته سیمه ییز نظر مطلب دا دی چې ایران هم په اعتماد کې والي هند هم په اعتماد کې والي پاکستان هم افغانستان هم روس هم او چین هم که تر څو پورې دا ملکونه په اعتماد کې نه اخیستی شوي آن بورډ نه اخیستی شوي نو غالباً کله به د یو غاړې نه و کله د بلې غاړې نه د غیر ریاستي تنظیمونو د مدد یا د مرستې کیسه جاري وي چې دغه سره د ټول سیمه کې یو شخړه موجوده وي او د شخړې ته یوازې د طاقت استعمال په نظر کې ونکتل شي دا په مجموعي توګه د مجموعي حکمت عملی وي څه وګرځول شي د طاقت استعمال او دا په سیاسي توګه مخې ته وړل غواړي د دې نظما مطلب دا نه دی چې مونږ هغه خلکو سره د ډایلاګ تجویز ورکړو کوم خلک چې تر اصل په دې سیمه کې اور کرلې دی مونږ دا خبره کوو چې دا خلک دی د عامو خلکو نه بیل کړی شي او چې کوم قبایلي تړون دی سره د خلکو دی اگر قبایلی تړون لکه په ریاست کې شامل کړی شي نو زما په خیال چې د اتلس میاشتو نه هم په کم عمر
په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې په چارو کې د نظر خاوند او کارپوه خادم حسین عامر وو چې تاسو ورسره په سیمه کې د امریکا په نوې ستراتیژۍ د ازادۍ رډیو مرکه واورېده
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ افغان دولت هم د بارک اوباما د هغه نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې په لسګونو زره اضافي سرتیری افغانستان ته واستول شي. په دې اړه له کابله د حمید مومند رپورټ ته پام وکړئ.
افغان دولت د امریکا لخوا د اعلان شوې نوې ستراتیژۍ تود هرکلی وکړ او وایي چې دا ستراتیژي کولی شي د تروریزم پر ضد د مبارزې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د بیا رغونې نوې فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ سهار د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژۍ اعلان کړه چې پکې افغانستان ته د 1500 نورو ځواکونو استول، د افغان ځواکونو روزل او د بنسټونو بیا رغول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا چې په کابل کې د امریکا له سفیر سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې ستراتیجی د افغانستان په وړاندې د امریکا د ژمنو یو روښانه بیلګه ده.
محتوای این سخنرانی چی در ارسی حمایت
از دوی د بارک اوباما د وینا محتویات که هغه د افغانانو د ژوند ملاتړ، د تروریزم په خلاف د روان مبارزې د رهبرۍ د افغاني کولو او په دې مبارزه کې د افغانانو د ټاکونکو رول او که د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړي کولو او همدارس د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې دي، دا ټول د یوې پراخې ستراتیژۍ مهمه برخه ده. موږ فکر کوو چې بارک اوباما له دې وینا سره یو ځل بیا په ډېر روښانه توګه د امریکا په ژمنو ټینګار کړی ده. د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې چې روسه له ډېرو سلام مشورو اعلان شوې، په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته هم اشاره شوې، سو افغان امنیتي ځواکونه په خپله د خپل هیواد د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او سنبالولو ته هم باید جدي پاملرنه واړول شي.
تقاضای ما ای است که اردو افغانستان باید
د وای زمون غوښتنه ده چې د افغانستان ملي اردو او په مجموعي ډول د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر لپاره ودا سي تنظیم شي چې نه یوازې د هیواد امنیتي اړتیاو ته مثبت ځواب ورکړي، بلکې موږ په اوږدمهاله توګه په خپل وکړه شو چې د خپل مالی امکاناتو په پام کې ساتلو سره د اردو تمویل کړو. موږ د افغان امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو په اړه وسمهال په خبرو کې یو او هیله منو چې دا مرسته به وشي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان په اړه د خپل نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې د سه شنبه په ورځ خپل افغان سیال حامد کرزي سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړې. افغان چارواکي په دې باور دي چې دا نوې ستراتیژۍ به د ملي بنسټونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانستان په ځان د بسیا کولو شرایط برابر کړي. دا نوې ستراتیژۍ په داسې حال کې اعلان شوې چې افغان دولت او کتونکو له 1300 میاشتو راهیسې د امریکا په پخوانیو ستراتیژیو چې په ډېرو مواردو کې له ستونزو سره مخ و انتقادونه کول او د هغو د بدلولو غوښتنه یې کوله. اوس افغانان د دې نوې ستراتیژۍ نه په ملاتړ هیله څرګندوي چې په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او د امریکا او افغانستان ترمنځ دوستي ټینګه پاتې شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې مثبتې پایلې به ولري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې نیلاب مبارز له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هیله لري چې د افغانستان بیا رغونې ته به هم ځانګړې پاملرنه وشي. له میرمن مبارز سره دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو همکار حمید مومند کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر وایند ډاکټر نیلاب مبارز د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ملګرو ملتونو دغه ستراتیژي ته په کوم نظر ګوري؟ ستاسو په نظر باندې د دې پلي کولو امکانات څومره دي په هیواد کې؟
لومړی سر باندې مونږ غواړو چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما لخوا نن سهار وختي تقدیم شو استقبال وکړو او د نوي سرتیري رالېږل هم استقبال کوو. او زموږ نظر په دې کې دا دی چې باید چې تمرکز په دې کې چې ملکي کومکونه زیات شي او د ملکي وګړو د وژل کېدلو یا جبل کېدلو مخنیوي وشي، او د بلې خوا د افغان ملي ځواکونو تقویه په ترلیف کې، ځکه چې مونږ د دوی د بسیا کولو په شکل باندې کولای شو چې افغانستان لپاره یو دوامداره امنیتي فضا جوړه کړو.
تر دې مخکې کله چې په افغانستان کې سرتیری زیات شوی، د افغانستان په ځینو سیمو کې تاوتریخوالی زیات شوی او د عامه خلکو په مرګ ژوبلې باندې هم د هغې اغېزې وې، مرګ ژوبله زیاته شوې وه. داسل تاسو آیا داسې څه ویره محسوسوئ چې د سرتیرو له زیاتولو سره به تاوتریخوالی زیات شي او د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې به زیاتوالی راشي؟
تدابیر نیول شوي دي پته د ملي ځواکونو لخوا چې دغه کچه راټیټه شي، او په خوشحالۍ سره ویلی شم چې د نوي ارقامو له مخې چې زموږ په لاس کې راغلي دي، دغه فیصدي د ملکي تلفات مالیاتو پاکل باندې فیصدی راټیټه شوې ده په خپل پرتل چې دا البته د نوې تدابیرو د نیولو سره مرسته شوې ده چې دا هم موږ تخبالو او تاکید کوو چې دا روان باید ادامه ومومي د دې لپاره چې ملکي تلفات نور هم راټیټه شي. ځکه چې اولنی دلیل چې د افغانستان خلک خوشنې کوي ملکي تلفات یو بل هم د پلتنې و چې په کورونا کې پلتنه کېدل هغه هم چا شوې ده او دا اوس دغه چلندونه نه کېږي په افغانستان کې. او له دې کبله زه موږ یعنی امیدواري لرو چې برعکس دغه ستراتیژي ډېر ښه پایله ومومي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي اعلانېدله، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د وتلو د ستراتیژۍ پر ځای د یوې انتقالي ستراتیژۍ غوښتنه وکړه، د دې مفهوم څه دی؟ اصل کې ملګرو ملتونو څه غواړي؟
ځینې رسنیو د خروج ستراتیژي استعمالول او هدف د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم دا و چې دا اگزیت ستراتیژي د خروج ستراتیژي نه ده، بلکې داسې یو د انتقال ستراتیژي ده چې ټول اغلب ملتونه مستقیما د افغانانو په اړه واچول شي. او د دې لپاره البته باید آمادګي ونیول شي، مثلا افغان ځواکونه باید سم بسیا شي د کیفیت او کمیت له لحاظه، په دې توګه د افغانستان باید د مالي لحاظه په خپل پښو ودرېږي، او د دې لپاره باید د افغانستان داخلي منابعو نه استفاده وشي، مثلا معدنو استفاده یا زراعت به وده چې وکولی شي افغانستان خپل پښو ودرېږي. او په دې شکل باندې موږ وکولی شو چې یو اوږدمهاله تعهد د افغانستان لپاره ولرو.
ملګر ملتونو سره داسې نظر موجود دی چې دغه ستراتیژي ځینې برخې کمزوري دي او د هغې د پلي کولو امکانات نشته؟
موږ د نوې ستراتیژي په باره کې مثبت نظر لرو او دا استقبال کوو.
تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له ویاندې نیلاب مبارز سره مو د ازادې راډیو مرکه واورېده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې د 2020 هیوادونو په شلورلو بکی د تلولې لګټلو وروسته پرون سهار بیرته هیواد تستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې دغه ټیم ته تود حرکت شوې ده. په اړه یې له کابل رپورت لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د متحده عربي اماراتو د 12 هیوادونو په شل اوره مسابقو کې اتلولي وګټله، د چهارشنبه په ورځ بیرته کابل ته راستون شو. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د ملي ټیم غړو ته سربیره په سلګونو تنو عام افغانانو یو شمیر دولتي لوړ رتبه چارواکو هم تود هرکلی ووایه. د متحده عربي اماراتو په شل اوره مسابقو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د اتل کېدو په مناسبت د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ډهلونه ودرمبول شول او ورانو ورته اتلونه وکړل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربی اماراتو په شل اوره مسابقو کې چې د روان میلادي کال د نومبر له 22 تر 30 نیټې پورې دوام وکړ، خپل ټولو سیالانو لکه چین، سنگاپور، هانګ کانګ، کویت، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو ته ماتې ورکړه او د دغو مسابقو اتل وپیژندل شو. د متحده عربی اماراتو د دغو شل اوره مسابقو په ګټلو سره افغان ملي کرکټ ټیم کولای شي چې د 2010 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د کرکټ په آسیایي شل اوره مسابقو کوکه چې په چین کې جوړیږي برخه واخلي او د هند، بنگلاديش، سریلانکا او پاکستان له ټیمونو سره لوبه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اخبر د کرکټ د ملي ټیم بریا له ویاړه ډکه وبلله او هیله یې وښوده چې په راتلونکي کې هم افغان ورزشکاران ورته لاسته راوړنې ولري.
و واقعا جوانان نشان دادند که مردم افغانستان از یک استعداد سرشار
په رښتیا سره د ځوانانو خو دا چې د افغانستان خلک له خاص استعداد څخه برخمندي. دوی وکولای شو له هغو هیوادونو ته ماتې ورکړي چې کرکټ هلته رامنځته شوی. د ورزش او ورزشکارانو د تقویل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو او هیله من یم چې د المپیک د ملي کمیټې نور فدراسیونونه هم وتوانیږي چې په ورته توګه ویاړونه افغانستان ته ور په برخه کړي.
د کرکټ ملي ټیم ته د متحده عربی اماراتو په مسابقو کې د خیل استراوړنی په ویاړ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لس لکه افغانۍ ورکړل شوې او ویل کیږي چې د ننګرهار د والی او د ځینو ملي سوداګرو لخوا هم د لسګونو زرو ډالرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې وړاندې هم په آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې او له ویاړه ډکې لاستراوړنې درلودې. که څه هم حکومت او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې ورزش ته په دې وروستیو کې ډېره پاملرنه کړې، خو ورزشکاران انتقاد کوي چې اوس هم ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
او بیت کنړی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی. مشکلات خو زمونږ ډیر زیات دي، او تر اوسه خو زمونږ د ورسکارانو تنخواه نه وي، او مونږ ته مشکلات د میدانونو دي چې مونږ ته میدانونه جوړ شي، په هغه کې مونږ ختم رونه وګو خبرې ټسې وګو چې آینده د پاره کوم ټورنمنټ کې مسابقه کیږي، دا خو د پاره مونږ ښه تیاری وکړو او هغه پخ او ویاړ سره وګټو.
افغان ورزشکاران نه یوازې د کرکټ په برخه کې ښه ځلیدلي، بلکې په نورو ورزشي سانګو کې هم په تیرو اتو کلونو کې دوی توانېدلي چې د افغانستان نوم اوچت کړي، چې ښه بېلګه یې د چین د 2008 میلادي کال په المپیک کې د تکواندو په برخه کې د روحلا نیکپا مډال راوړل و چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې حق حیران کړل. ورزشکاران وایي که چیرې دوی ته له هر پلوه لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي، وبه کولی شي په راتلونکي کې تر دې هم ویاړلې کارنامې او لاسته راوړنې ولري، او ورزش په برخه کې د افغانستان نوم تر دې هم ډیر اوچت کړي.
سموګه کلاس د ریډیو ناوړې سلطان محمد سرور په سټډیو کې د نړۍ او افغانستان د تازه او مهمو خبرونو له سرټکو سره.
افغان دولت د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره ځینې سپارښتنې کړې دي. د امریکا لوی چارواکي څرګندوي چې واشنگتن په کوم خاص پلان مقید نه دی چې اتلس میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خامخا پیلوي. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د افغانستان وضعیت او له روسیې، اوکراین او ګورجستان سره د دغه تړون اړیکې څېړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی په افغانستان کې د ملکي هلو ځلو په څرنګوالي انتقاد کوي. د امریکا دفاع وزیر وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته کمه او بې اهمیته ده. اسلام آباد خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی په پاکستان منفي تاثیر ونه کړي. او اوکراین او برازیل په ګډه یو توغندی فضا ته استوي.
د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. نن د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو غونډه د روسیې د سان پیټرسبورګ په ښار کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو هیات به د محمد یونس قانوني په مشرۍ په دې غونډه کې برخه واخلي، او ټاکل شوی ده چې یونس قانوني به غونډې ته وینا هم وکړي. تفصیل له مسکوا فرید عمر راکوي.
د محمد یونس قانوني په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ مسکو ته رارسېدلي، تر څو د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په ګډه غونډه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د روسیې د سان پیټرسبورګ په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو درېشمه غونډه نن د دسمبر په درېمه نیټه د روسیې د سان پیټرسبورګ په ښار کې جوړیږي. تمه کېږي د افغانستان د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني په دغه غونډه کې وینا وکړي. د افغانستان د پارلمان استازیو د څو کلونو راهیسې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډو کې د میلمه په توګه ګډون کوي. په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار داسې وایي.
د افغانستان د ولسي جرګې د مشر محمد یونس قانوني په مشرۍ د پارلمان یو شمېر استازي د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې چې د روسیې د سان پیټرسبورګ په ښار کې نن جوړیږي دغه ښار ته رسېدلي دي. عمر نثار وایي روسیې د افغان پارلمان پلاوي د سفر موخه د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د نورو خپلواکو هیوادونو په پارلماني ګډه غونډه کې ګډون کول دي. دوی وایي د افغانستان د پارلمان په دغو استازو کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر اساق ګیلانی هم شامل دی. عمر نثار وایي د افغانستان پارلمان پلاوی به د روسي چارواکو تر څنګ د روسیې د ولسي جرګې یا دوما او مشرانو جرګې د مشرانو سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو د پراختیا او ودې او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په 2016 میلادي کال د نوامبر پر 15 نیټه د افغانستان د ولسي جرګې لستنو استازو د محمد یونس قانوني په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د همګټو هیوادونو د پارلمانونو په غونډه کې په سان پیټرسبورګ کې ګډون کړی و. فرید عمر د ازادي رادیو مسکو.
سموګه ګل ازادي رادیو نوري اوس هم اونیز بحث وړاندې کوو چې پکې په د افغانستان په راتلونکو حکومت کې د خزو په وند خبرې شوه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث د ښځو د سیاسي حقوقو او په نوي کابینه کې د هغوی د ګډون او برخې اخیستو مسلې ته ځانګړی شوی. که څه هم ویل کېږي چې په تیرو کلونو کې ښځو ته له هر پلوه په افغانستان کې ډېره پاملرنه شوې، خو ښځې وایي چې دوی لا هم په دولت کې پراخ ګډون او لکه څنګه چې لازمه ده په سیاسي برخو کې حضور نه لري. حتی یو شمېر ښځې وایي چې په ځینو سیمو کې داسې ښځې هم شته چې انساني او ټولنیز حقوق یې هم نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې یو شمېر ښځې په دې ټینګار کوي چې دوی باید په یو وزارت ونه غولول شي او په نوې کابینه کې دوی ته کم له کمه 15 وزارتونه ورکړل شي او په نورو مهمو حکومتي پوسټونو کې هم وګمارل شي. په دې بحث کې به دا وڅېړو چې په عمومي توګه ښځې په څه حالت کې دي، په راتلونکي حکومت کې څه غواړي، څومره کولای شي مهم او لوړ پوسټونه پر مخ بوزي، د ښځو کاري وړتیا او ظرفیتونه څنګه دي، څومره ورته پاملرنه شوې او داسې نور. په دې بحث کې را سره دي د ښځو چارو وزارت اداري او مالی مرستیاله پلوشه شهید کاکړ، د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون د ښځو د ملاتړ او پراختیا د څانګې مرستیاله انارکلی هنریار، او د افغان د ظرفیتونو د لوړولو د څانګې سرپرست عفیفه شمس چې د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې هم فعالیت لري. لومړی پوښتنه غواړم عفیفه شمس له تاسو نه وکړم، هغه دا چې ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او نورو برخو کې څومره پاملرنه شوی په افغانستان کې په خاص ډول په دا وروستیو اتو کلونو کې؟
داسې ده چې څنګه چې ګورو په زموږ په جامعه کې په تیرو کلو کې څه مشکلات په خپل جامعه کې شته چې دغه زمونږ دولت نشي کولای چې ډېره مشکلات د ملت حل کړي، او ډېره مشکلات زمونږ په جامعه کې شته له همدې کبله نشي کولای چې داسې پرابلمونه چې د سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د زمونږ په لار کې پراته ده، د زمونږ د ښځو په لار کې ده، هغه تر اوسه حل شوی نه ده، او څه مشکلات هم تر اوسه وجود لري، او که همداسې کمرنګه رول د ښځو په جامعه کې وي څرنګه چې لیدل کېږي، بیا هم دا مشکلات تر ډیره کېږي، خو حل کېږي نه. خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په وروستي کالو کې څه بدلون د ښځو په ژوند کې راشي.
بله، ډیره مننه کور ودان. هنریار صاحب، ستاسو نظر، تاسو د بشر د حقوقو په خپلواک کمیسیون کې کار کوئ او دا موضوعات څېړئ، کومې عمده ستونزې دي چې د ښځو په وړاندې اوس مهال په افغانستان کې پرتې دي، او ستاسو نظر یا ستاسو له انده د ښځو فعالیتونه په تیرو څو کلونو کې په سیاسي او اقتصادي او نورو ټولنیزو برخو کې څنګه وو؟
سمه ده، تاسو په ځینې عوامل باندې اشاره وکړه چې څه عوامل دي چې باید هغه عوامل چې اوس ښځې ستونزې سره مخامخ دي. یو عامل ډیر بی سوادی ده، د ټولنه آگاهی کچټیټه ده، ناامنی ده، او هغه ناوړه رسم رواجونه دي چې زمونږ په هیواد کې، دغه ټول عامل باعث شوی دي چې اوس ښځې ډیر کمرنګ حضور لري په سیاسي او اجتماعي چارو کې. سرنګ چې مونږ ورو سمه ده، په دغه و کال کې ځینې بدلونونه د ښځو په ژوند کې راغلي، سپ ټولنه کې ده او سپ سیستمونه کې ده. فرض مثال، اوس ځینې ښځې حضور لري په عالی پوسټونه کې، څنګه چې هغه مار چې ورکړ شوی دي 9% ښځې عالی پوسټونه کې حضور لري، په تصمیمګیری پوسټونه کې کار کوي. د دې په خاطر هغه هیله او آرزوګان چې مونږ درلود د اساسي قانون 22 ماده په اساس، او د افغانستان ملي استراتیژي، او هغه ملي او بین المللي قوانین چې افغانستان کې شته، هغه بین المللي قوانین چې افغانستان تعهد کړی ده، او هغه امکانات چې ځینې نړیوال ټولنه افغانستان سره د ښځو د حقوق لپاره کوي، دغه مونږ ډیر کمرنګ ګورو. د دې په خاطر عملونه دي. فرض مثال، یو مونږ نشو کولای چې د کابل ښار یا د مزار شریف ښار یا د هرات ښار نه خبرې وکړو. مونږ باید لری کلی او بانډو ته لاړ شو چې دغه ناامني او ناوړه رسم رواجونه دي کې تاثیر اچولی ده، چې ځینې کورنۍ خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې هغوی حضور ولري سیاسي او اجتماعي چارو کې. او بل چې د دولت مکلفیت ده، یعنی په دغه کلونو کې چې تیر شو، دولت مکلفیت درلود او لري چې باید د ښځو ګډون لپاره باید د مثبت تبعیض نه کار واخلي. تبعیض مثبت معنا دا ده چې کله چې یو ښځه یو سړی په یو پوسټ کې امتحان ورکوي، کېدای شي یو ښځه 80 نمبر واخلي، یو سړی 100 نمبر. د دې په خاطر باید مثبت تبعیض نه کار واخیستل شي. د دې په خاطر چې افغانستان کلونه جنگ و، او خاصتا هغه وخت چې د طالبانو حکومت په افغانستان و، یعنی یوازې ښځینه نارینه هم ځینې ستونزې سره مخامخ و، ښځې په اجتماعي او سیاسي چارو کې ګډون نه درلود د تعلیم نشاط پاتشول او په دغه کلونو کې د دوی یعنی د کار نشاط پاتشول او د دوی ظرفیتونه نشمیلې چې د ټول خزه ظرفیتونه نلی خو زین استونزې او چې د دوی ظرفیتونه ارتقا و نه کړ د دې په خاطر کله چې حکومت دوی ته زمینی مساعد کی امکانات ورکی دوی ورځ په ورځ دوی ظرفیت ارتقا کوي او اوس چې مونږ وکاله تیر شول اوس ځینې ډیر خزه دي چې د شایسته سالاری یا د پرته د دینه چې مثبت تبیز نه کار واخیستل شي دوی کولای شي چې عالی پوستونه کې کار وکړي خو بیا هم هغه ټولنه کې چې د دې زمونږ ټولنه یعنی زمونږ دولت چې اکثریت زمونږ دولت ټول کابینه وګورو ټول نارینه دي هلته یو وزیر دا چې د خزو چارو وزیره ده یو خزه کله چې وزیره وي چې هغه څنګه کولای شي چې په نورو وزیرانو په مقابل د خزو د حقوقو نه دفاع وکړي یوازې کابینه نه ده د افغانستان د سفارتونو دي چې او نور عالی پوستونه دي چې دوی باید حضور ولري فرض مثال کولایات وګورو مونږ په ټول افغانستان کې یو خزه والی لرو د دې په خاطر دولت ونه توانید په کالونو کې هغه امیدونه چې مونږ درلود د په حق لا
عمل مېرمن پلوشا کاکړ خوځو چارو وزارت پوتیرو کلونو کې د خوځو په برخه کې له حقوقي پلوه شوې کارونه څنګه ارزیابي کوي په خاص ډول د خوځو سیاسي حقوق څنګه دوی ارزیابي کوي او که کمزوري وي ستاسو نظر دلایل څه دي
تاسو ګورئ چې په دغه کلونو کې د پارلمان جوړیدل غټه لاس راوړنه وه د بند تعهداتو نه وروسته د خوځو ونډه په دې کې د خوځو ونډه په تعلیم او تربیه کې د روزګار آداب د اړ ټولنې تعلیم او تربیه او معرف جوړوي کزه زده کړونه لرمه نو زبسته وقول لرمه چې کوم چوکۍ تر لاسه کم کزه تعلیم نه لرمه نو حق نشم غوښتلې مساوي د یو نر سره حق نشم غوښتلې نو د حق غوښتنه هغه میارونه چې یو نارینه لري هغه ته ځان رسول پکار دي حداقل د هغه نه لک ټیټ کموي نو هغه میارونه ته رسول پکار دي زه په ولایت کې هم دا اوس سلور 15 پوسټ لرم او هغه کې شرایط داري چې باید لسانس وي زه یې نر نه نیسم مګر زما ریاستونه فلج پاتې دي په دې چې زه لسانس خزه نشم پیدا کولای چې هغه ته ونیسم بس تونه د اول دوم باید لسانس تری نو دلته د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره یوازې د خزو وزارت نه مؤسسات ټول او بل
نه تاسو چې کړی د خزو د ظرفیتونو
منګه کار کړي منګه پلانډ ول زه تاسو ویم چې د خزو وزارت د زرهاو خزو نه زیات د بهر ته د کورسونو د زده کړې د انګلیسي د کمپیوټر د حرفوي کورسونو د اقتصادي مسایل ځکه اقتصاد او سیاست سره تړلې دي د دې لپاره چې خزو توانمندي پیدا کړي تجارت پېښه د تم کورسونو د اموزشي او داسې خونیز کارونه ورته کړی دي بهر ته لیګلې په داخل کې پروګرامونه لیګلې د پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي کانفرنسونه مرته نیولې دي په ملي او بین‌المللي کچه د نور مدني ټولنو جلب او جذب هم دلته کړی دي بهرني هوادو نم جذب کړی دي داسې کانفرنسونه نیولې دي چې د بهر نم راغوختي دي او د هغه د تشریک د کومکونه او مسایې او داسې د تجربو د شریکوالي لپاره هم د کارونه کړی
دي فیفا شمس تاسو د پلوشي کاکړ خبري واوري دي په خاص ډول د ظرفیتونو په برخه کې چې دوی ویل چې د خزو ظرفیتونو ډېر ټیټ دي او تاسو هم د افغان د ظرفیتونو د لوړوالي د څنګ سرپرستی است تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ او د خزو چارو د وزارت کړي کارونه په دې برخه کې تاسو څنګه ارزیابي کوئ آیا کافي دي دا کارونه شوه کړي دي که سست چلیدلی تر اوسه پورې
دا سړه چې زموږ خورې څنګه چې وایي لاندې د دوی پرابلم اول د کادرونو پرابلم ده درسته چې دلته ظرفیتونه لکشان ته پورته نه ده د خزو مګم کوشش کوو چې پورته به بوزو او داسې کورسونه دایر سي چې د سطح په تنها د خزو د چارو د وزارت کار او فعالیت نشو کارت انتقاد پوري ونیسو په ټول حکومت دولت او ټول وزارتخانه کوم څه پرابلم نشته چې اول پرابلم د بودیجه پرابلم ده چې دغه ارتقا ظرفیت هم که بودیجه دیری نو کولای شي چې خپل ظرفیتونه لوړو متبوزو او خزو او نارینه یو ځای دغه کورسونو ته اشتراک وکړي او بل د کادرونو د خو یو ډیره پرابلم ده خو مګم دا یو پرابلم چې هوس پیدا شوی دی چې دغه د درجه تحصیلي چې بعضی پوسټونه چې د پی آر آر په نامه ورکړ شوی دی د اصلاحات اداري لخوا دغه پوسټونه باید چې لیسانسي موافق وي باید د خزو د پاره یو څه بکالوریا هم وي باید خزې جذب کړي ځکه چې ډېر پرابلمونه شته چې د خپل ویلې دي چې مونږ کادرونه نارینه جذبولای نشو پراته خزونه
باید د خځه د نارینه سره باید مساوي حقوق ولري او خایدي چې د فوق نه یا لیسانس نه به کلوریا هم بوي دوی باید جذب شي.
بلې تاسو په تیر څو کلونو کې د خځو د سیاسي ګډون په برخه کې البته په حکومت کې ډېر سرګندونی کړي او په دې برخه کې ډېر کار کړی، ستاسو له نظر یو وزارت لکه دا اوس په اوسنۍ کابینه کې یا د تیر کابینه چې اوس ختميږي په دې کې چې خځو ته یوازې یو وزارت ورکړ شوی دا کفایت کوي او کینه کوي؟ تاسو د خځو د سیاسي مشارکت لپاره څه غواړئ او څه باید وشي؟
او دا سیده چې ګوري دغه د وزارت خانو یو چوکی د خزو د پاره راکړ سوی دی. څنګه چې ګورو مونږ نارینه هاو خزه تر لمړي دوره پورې چې د مکتب دورې دی، د تحصیلاتو د لیسانس دورې دی، کانور تحصیلي مسات دی، دوی دواړه څنګه تر څنګه تحصیل کوي او تر اخرین درجه پورې چې حتی زمونږ ډېر خزه دی چې ډاکټران دی شپې نه نوکری کوي او د نارینه تر څنګ پوری کار کوي، ډیر زحمت باسي، بیا هم ګورو چې د دوی حقوق طرف شوی دی. ګوري چوکی ده هویش یو چوکی د خزو د پاره دی، دی رقم ده کم نه ده چې بالکل یو نادیده چوکی ده. وزارت خانه نشی ورکولی گوری دیر چوکی دی چه موینیت دی او دیر نور پوستون سیاسی پوستون دی پا داخل ده حکومت کولیشی چه خزو کارو کی او ده دوی لکشان تا توجه کی.
نرکلی هنریار پا اومی توگه ده خزو وزا پا افغانستان که تاسو سنگارزیوی کوای پا خاص دول ده سیاسی مشارکت مسئله تا کرازو ده بشر ده حقوق پا خپلوا کمیسیون که ده موضوع تا پا کمسترگ کتل کی گی؟
څنګه چې ګورو خزو هم یعنی یوازې د خزه حق دا نه ده کله چې دوی باندې تاوتریخواله کېږي استونزه لري د دوی حق نقصیږي په ځینې چارو کې. فرض مثال که دوی ته تعلیمي او تحصیلي زمینی نه مساعدیږي دا هم د هغوی حقونه دي چې نقصیږي. که دوی ته مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي دا هم د هغوی حقونه دي چې د هغوی حقونه نقصیږي. سمه ده چې زما په نظر داسې نه ده چې خزه کاری ظرفیت نلری یا ظرفیت نلری، خود دوی ته زمینه مساعد نه او تر اوسه پورې یعنی دوی د عالی ظرفیت خاوندان دي. د دې په خاطر سرنګ چې زینه چارو چې خزه مختوری شاید نارینه د دې کار توان و نه لري، د دې په خاطر هر انسان خپل ذات کې ظرفیت لري او کولای شي زینه ډیر کارونه وکړي چې زمینه دوی ته مساعد وي. سرنګ چې مونږ ګورو هغه نظارتونه چې مونږ لرو زینه لري کلی او باندونه اوس هم په داسې ځایونو کې دي چې د خزه یا د انجونې خوانځي موجود نه دی. هلته کله چې خوانځي موجود نه یعنی د بنیاد نه کار سم ونه شو طبعا پراتلونکي کې ستونزې سره مخامخ کیږو. کله چې خزه تعلیم ونه کی تحصیل ونه کی او یو وخت پوست اعلان شي هلته واضح خبره ده چې باید یو څه که تفاوت هم لري کله چې موږ مثبت تبعیض نه څرنګه چې کاکر سبول کار اخلو یو څه توپیر لري باید د هغې پوست توانایي ولري کار وکړي هغوی ته دغه زمینه مساعد شي. او په دغه کلونو کې څرنګه چې موږ ګورو سمه ده چې یو ایواد چې ډېرې ستونزې تیر شوي دي ستونزې درلود که اوس موږ ګورو د دولت وظیفه ده مکلفیت ده چې باید خزه ته دغه زمینه مساعد کی یعنی خزه حضور ولري په سیاسي او اجتماعي چارو کې په فرهنګي چارو کې پټولنه کې. یعنی زما په نظر یو چیزینه ستونزه سره باید مونږ یعنی مدني ټولنه مبارزه وکړي تر څو هغه ستونزه حل شي. ناوړه رسم رواجونه دي یا د خزو ممانعت د تعلیم نه د تحصیل نه دي دغه کار په مشترکه توګه کوو او بل چې د دولت وظیفه ده باید دغه په پوسټونو کې خزه نظر کې ونی. فرض مثال که کابینه که مونږ پراتون که کابینه کوله
تاسو تر اوسه په دې برخه کې تاسو د کمیسیون لخوا کوم پیشنهاد کوم وړاندیز جمهور رئیس ته رسیدلی دی کنه؟
اسامه د کله چې مونږ د افغانستان بشری خپلواک کمیسیون د خپل قانون د اساسي قانون او کل هغه قانون چې د بشری خپلواک کمیسیون قانون ده د دې مکلفیت ده چې هغه کله چې د بشر حقونه نقصیږي څخه سيناریو نه هغه وړاندیزونه پیشنهادونه دولت ته لري او دولت ته مشوره ورکړي. د دې په خاطر چې کله چې مونږ
مختلف ځایونو کې زو نظارت کوو یا د ښځو ولس حقونه بشري حقونه څیړو اخر سره ستونزې هم دي. فزم سال زمونږ یو بخش یا یو څانګه ده چې ساحوي نظارت ده او دوی هغه ولس حق د بشري حقونه ولس حقونه سیری. کله چې دوی نظارت وکړو مونږ په دغه کلونو کې درې گزارش غی نه لرو چې په هغه گزارش کې مونږ وړاندیزونه دولت ته مدني ټولنې ته او نړیوال ټولنې ته لرو چې دغه ستونزې د ښځو په مقابل کې دي چې دغه ستونزې باید حل شي. مونږ خپل په هر هغه کې خپل وړاندیزونه پیشنهادونه دولت ته درلود.
اوکې ډیره مننه کور ودان. جمهور رئیس او افغان دولت په څو څو واره ویل دي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کولو لپاره او په خاص ډول د ښځو د سیاسي ګډون او مشارکت برخه کې ډیره هلې ځلې کړي. تاسو دې تر څنګ چې د ښځو چارو د وزارت مرستیال یاست د ښځو له حالت څخه هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خبر یاست، تاسو دې موضوع سره څومره هماهنګ یاست؟ آیا منیا او که په دې برخه کې ستونزې شته او که ستونزې شته کومې ډیرې مهمې ستونزې دي؟
زه باید ویم اول زه باید دې ته راډم واچوم چې دغه نن چې موږ مدني ټولنو ګورو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ګورو دغه ازادي چې نن موجوده ده او نن موږ دغه وینا کوو نو دغه زمينه چې موږ ته مساعده شوې ده موږ دا باندې یعنی دا موږ ته بسنده نه دی غواړو چې د دې نور هم پرمختګ وکړو. د ستونزو مختلف لاملونه دي چې ولې موږ نشته. زه یو مکتب جوړوم مګر څومره کار وشي چې یو مور او پلار مکتب ته خپل جنۍ پریدي دا بیل خبره ده.
زه به کوم ستونزې دي
تاسو ماته اجازه راته راکړئ چې زه د دولت په اساسي توپ او د ښځو چارو په اساسي توپ خبرې وکړم. که تاسو موږ دغه تیر کرونه وسېړو او پرمختګ وسېړو دا مقایسه به ډیره مشکله وي چې موږ تاسو ته وکړو پرمختګ شوي. مګر د ښځو وزارت د مدني ټولنو سره یو ځای رئیس جمهور ته تللی دی او دا غوښتنه کړې ده، واضح او سری غوښتنه کړې ده چې موږ ته د چوکیګانو موږ یو وزارت موږ ته بسنده نه دی، موږ غواړو چې بل وزارت یا نور وزارتونه مولل. رئیس جمهور موږ سره منلی ده چې وزارتونه به زه نشم کولی چې تاسو ته ویم چې مکمل سو وزارت درکم. د موینیت چوکیګانې منلی دي، د سفارت چوکیګانې موږ سره منلي په لوړ پوستونو کې او د ښاروالۍ او دا نور مسایل. موږ فرهنګي مسایل او هغه سنتونه چې زموږ په ټولنه کې حاکم دي هغه موږ مرکز نمونه خزونه شي یادولی، بلکې په ولایاتو کې یو کس نه پیدا کیږي چې خپل لور مکتب ته ولیږي نو هغه چې تعلیمونه کې تحصیلونه کې زمينه ورته مساعده نشي رشتونه کې جنې خپل مکتب ته پرینی دي. نو دلته زموږ وظیفه د ښځو چارو وزارت وظیفه دا ده چې ملي کاری پلان چې جوړ کړی دی موږ تشویق کوو. لومړی ابتدا دغه تشویق کوو چې انجونو باید مکتب ته لاړ شي. مور او پلار کمپاینونه مې اجرا کړی دي، مونږه عملی کارونه کړی دي، وینام نه دا کړی عمل هم پی کړی دي. ډیر خلک به وینا کوي عمل ضعیف دی مګر مونږه عملی کمپاینونه کړی دي چې انجونه مکتب ته لاړ شي. د کړی کارونه نه د خوځ وزارت راضی دي مګر کافی نه دي. هغه ستونزې چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي دا کارونه اصلا کافی نه دي د خوځ په حال باندې. زه یوازې هغه خپل پخوانی ټکی ته اشاره کوم چې زه دا نه وایم هیڅ کله چې خوځ ظرفیت نه لري مګر خوځ ظرفیت ټول لړاوله د پاره باید کارونه وشوي. بورسونه مونږ ته راځي، شرایط په مونږ باندې یو هیواد کم معیارونه چې هغه ته انکړي دي پاغي معیارونه براوند برابر نوي مونږ برته د خپل راغله چانس نه استفاده نشو کولای. دلته اساسي کار ضرورت تعلیم ته فرهنګي کارونه هغه سنتونه او انانات چې د اسلام په خلاف دي او هغه دودیز هغه انانات چې زمونږ په کلو په باندې کې د هغه د کمزورتیا د پاره کارونه وشي چې تر څو ز ته ټول په دې باندې هغه حقوق انساني حقوق چې یو خسته ورکړ شوی دي هغه تلل شي. نو هر یو تن چې کا انتقاد په دولت باندې کوي هغه د خپل اووی چې ځان ته باید وګوري چې څومره د خزو د حمایت د پاره کار کوي شعار نه عمل نه سو کار
کوي. کورودان تاسو هم پوره وخت درکه. نو اوس باتمن انارکلی هنریار ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې اتمن یو څه توضیحات لري. تاسو باتمن سوال غواړئ.
د افغانستان دولت مکلف ده کنه یو چې دغه د تاریخوال من قانون جوړ شوی ده د اساسي قانون سلور 53 ماده په اساس چې هغه ناوړه دودونه یا رسم رواجونه دي دغه په مقابل کې مبارزه وکي. یعنی د ښځو چارو وزارت څومره توانی دلی چې په دې او کال تیر شو یعنی 1302 یا کال کې اساسي قانون تصویب شو تروسه پوره
کله چې مون
نه نه اساسي قانون اساسي قانون
ګور اساسي قانون جوړ شوی د اساسي قانون تطبیق مکلفیت د زمنګ د وزارت نظارت او مسولیت د دې چې د دې سره کارو کو د نور مدني ټولنو سره دې کې به دا کار شوی او به شک مون په دې قانوني استو چې کوم ستونزې چې په ټولنه کې دي هغه څه چې د خزو د پاره دي هغه یوازې زهدف مې داده چې یوازې د خزو وزارت نه بلکې ټول نهادونه پکې دي کې زوفته د سنشته چې خزو وزارت به وي یوازې خزو وزارت د نور وزارت خانو د نور سره
ولې دوی ضعیف پاتې دي ولې کمزوري ضعیف پاتې دي
مونږ زړه سوې زما هغه وزیر پکار دی هغه نر وزیر پکار دی چې د خزو د حقوق نه حمایت وکړي ما ته دا هم منظور دی
دا مې نه د خزو
نه هغه خزو هیڅ د خزو نه دفاع وکړي وخت چې حقوق مساوي غواړم زما هغه سره نرم پکار دی چې د خزو د حقوق نه حمایت وکړي منو تعهد پکار دی د تعهد په درلیدلو سره موږ کار
کوو انرکلی هنر یار غواړم تاسو نه پوښتم تاسو پلان ډول درته وایست چې د خزو د سیاسي ګډون او مشارکته برخه کې ستاسو کمیشن تر اوسه پرې سکړي مشخص ډول ونه راټوي لیسي
مشخص دوله
ان حکومت باندې صفر اشاره چول
صفر اشاره چول سرنګ چې ماول بشری خپلواک کمیسیون هر کال کې یعنی تر اوسه پورې دری رپورټونه د دوی خپور شوې دي د سیاسي اقتصادي او اجتماعي فرهنګي رپورټونه دي یعنی د بشری خپلواک کمیسیون وظیفه څه ده حمایت کوي نظارت کوي او انکشاف ورکوي کله چې انکشاف ورکوي مونږ د ټولنې آگاهي کچل وړول لپاره کار کوو خپل سرنګ چې مامخ کې مول دا غوښارښونو په اساس خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه دولت ته لرو او هغه پیګیری کوو د دې په خاطر مونږ کوم اجرایه ارګان نه یو سرنګ چې اوس د خزو چارو وزارت هم یو پالیسی ساز وزارت ده یعنی مونږ هم یو اجرایه ارګان نه یو چې اجرات وکړو خو خپل هغه وړاندیزونه او پیشنهادونه چې دولت ته کوو دا چې کوم وخت هغه نتیجې ته رسیدو شاید زینې پیشنهادونه وی زینې وړاندیزونه وی چې بازده ولري او پیامد خو زر لاس نه راځي د دې په خاطر خپل یعنی د دې په خاطر چې خزه په سیاسي چارو کې ګډون ولري خپل وړاندیزونه مدرلود یعنی مدني ټولنه سره د خزو چارو وزارت سره یو ځای
په دې خاطر چې د خزو چارو وزارت او د بشر حقوق د خپلواک کمیسیون تاسو دواړه سره مخامخ نسی عفیفه شمس دولت باید څه وکړي نور ځینی ورګانو چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي په خاص ډول د خزو د سیاسي حقوقو په برخه کې څه باید وکړي ترسو خزي وکولای سي په خډول په سیاسي برخو کې کار وکړي او بل د نوې کابینه جوړیږي تاسو د خزو د حقوقو د مدافع په توګه څه غوښتنه ترې لرئ لولس مشر څخه د رئیس جمهور څخه
ګوري په دغه 13 تو کلو کې سرنګ چې لیدل کیږي د خزو واند کم رنگ او ډیر نه چیز او په دغه کابینه کې مونږ د خپل لولس مشر څخه د غوړو چې سرنګ چې شزه او نارینه څنګه تر څنګه تحصیل کوي کار کوي او خپل ټول مسائل باندو شریک دی همدارنګه او بلدا چې خزه یو هاتفي موجود دی او دلسوز دی او همداسې چې دلسوزی لري او عاطفي خاصیت لري باید دوی ته د فساد د لری کولو لپاره باید ډیره کابینه ته سهم ورکړي
اوکې ډیره مننه خپل ملمنو څخه
تشکر مننه
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
سر پد جا کرو مزه زان با قربان کرو مزه سر پد جا کرو مزه زان با قربان کرو مزه زان با قربان کرو مزه زان با قربان کرو مزه راشق و ماگرانی ای میرا بانی بڑا سرگی می پلا دے نزر ارمانی راشق و ماگرانی ای میرا بانی بڑا سرگی می پلا دے نزر ارمانی راشق والے ای نازا والے میرا اوشتی خالونا ای مرحل شفالغلی ای نازغلی میرا امشن کی خالونا ای مرغلی I'm not afraid.